بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغلی رزی درته د یونس د مبارکی سوره دو شپیتم، تر شپیتم او څلور شپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه، ګرانو او عزتمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. دا دی زیب شاهین او زمانور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو او له مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو. نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د سوال سوه ړومبی هجري لمریز کال له غوی د میاشت اتلسمه نیټه ده چې د سوال سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال له شوال یا وړوکي اختر د میاشتې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د مای له اتمې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د افغانستان شیعه مخورو سره د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر کتنه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو. له دې وروسته به هنداره پروګرام کې د سهونست رژیم د دړې وړې کېدو په اړه د دغه رژیم د مطبوعاتو د پیشبینۍ او اټکل په باره کې له افغان کارپیژاندو ډاکټر علي واحدي او حاجي محمد امین فروتن سره وغږیږو. او په اخر کې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو امید لرو چې دا خپرونه مو تر اخیره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي او توجه ورته وکړي. نو له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې د سم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د بندیزونو باوجود د ایران د نړۍ تر ټولو ستر شلم اقتصاد دی. حماس تاکید وکړ د اسرائیلو ګواښونه د فلسطینی ملت اراده نشي ماتولی. په پاکستان کې د سبسیډي له ختمېدو وروسته د بنیادی ضرورتونو توکي ګران شول. او د طالبانو خارجه وزیر د شیعه ټولنې له مشرانو سره کتنه وکړه. د پیسو د نړیوال صندوق د اعداد شمار له مخې ایران د بندیزونو باوجود د دنیا تر ټولو ستر شلم اقتصاد دی. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی دی چې د ایران کورنۍ ناخالص تولید په 2022 سږ کال د قوت خرید د اندازې له مخې څه باندې 1.3 میلیارډ ډالر زیات شي او 1.53 میلیارډ ډالر ته به ورسی. ایران د پیسو د نړیوال صندوق د اعدادو شمار له مخې د نړۍ تر ټولو سترو اقتصادو د نوې رده بندۍ کې شلم او له پولینډ، مصر، هالینډ، ارجنټاین، سویټزرلینډ، بلجیم او آسټرالیا نه اوچت مقام کې راغلی دی. د ایرنا د رپورټ له مخې د پیسو نړیوال صندوق په 2021 کال کې د قوت خرید د اندازې په بنیاد د نړۍ د 193 کورنۍ ناخالص تولید د اعدادو شمار په خپرولو سره د بندیزونو باوجود د نړۍ تر ټولو سترو اقتصادونو ترمنځ د ایران د شلمې رتبې خبر ورکړ. د دغې نړیوالې ادارې د اټکل له مخې د ایران اقتصاد د دې باوجود چې له 1300 کلونو راهسې له ډیرو سختو بندیزونو سره مخامخ دی، په 2021 کال کې د نړۍ له 193 هیوادونو نه اوچت وو. آسټرالیا د 1.45 میلیارډ ډالرو له کورنۍ له خالص تولید سره له ایران یوه پوړۍ اوچت او په 19مه رتبه کې شتون لري. پولینډ هم د 1.49 میلیارډ ډالرو له کورنۍ ناخالص تولید سره له ایران یوه پوړۍ لاندې او په 20مه رتبه کې راغلی دی. همدارنګ د مصر، تایلینډ، پاکستان، هالینډ، ارجنټاین، جنوبی افریقا، امارات، سویټزرلینډ، بلجیم، سویډن، آسټرالیا، ناروې، پرتګال، یونان، فنلینڈ، عمان او کویت پشان هیوادونو په 2021 کال کې له ایران ډېر لاندې اقتصادونه لري لیدي. د دغه رپورت لمخې چین د قوت خرید د اندازې له نظره د نړۍ تر ټولو اوچت اقتصاد ګڼل کیږي او امریکا له دې نظره دویمه رتبه کې راغلی ده. د حماس ویاند ویل د سیهونست رژیم له ګواښه ډکې څرګندونې د دغه رژیم د کورني بحران ښودنه کوي او د فلسطین د ملت کلکه اراده او عزم نشي ماتولی او نه د مقاومت مشران ویرولی شي. عبداللطیف القانو نن له الجزیره ټی وی چینل سره په مرکه کې وویل د حماس د مشرانو هدف ګرځولو په اړه د اسرائیلو ګواښونه څه نوي موضوع نه ده او په حقیقت کې چټي او منستشي څرګندونې دي. القانو زیاته کړه د اسرائیلو غاصب رژیم د مقاومت د هر یو مشر د هدف ګرځولو په اړه د هر ډول حماقت د ارتکاب په صورت کې به ځان ته د دوزخ دروازې خلاصې کړي. هیڅوک د دې مخه نشي نیولی چې فلسطیني ملت دې خپلې دفاع ته راپاسیږي او له نیواګرو سره د فلسطین د مقاومت مقابله په حکمت او اقتدار سره مخ په وړاندې روانه ده. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه هم وویل د حماس د مشرانو د وجل په اړه د سیهونست رژیم ګواښونه هیڅکله د فلسطین له مقدساتو څخه له دفاع خپل وطن ته لستنېدو او د اسیرانو له آزادۍ هیڅکله ډډه نشو کولی. په غزه کې د حماس مشر یحیی السنوار هم د ځان په خلاف د سیهونست رژیم د نویو ګواښونو په ځواب کې وویل زموږ ژوند په طبیعي توګه دوام لري او له چا ویره نه لرو. یو شمیر پخوانیو اسرائیلي چارواکو، استازیو او خبریالانو د قدس نړیوالې ورځې سره په یو وخت په واضحه توګه د غزې په ترانګه کې د حماس د مشر یحیی السنوار د وژلو غوښتنه وکړه. هغوی السنوار د تل ابیب په ختیځ کې د العاد نومې دو مقاومتي عملیاتو ذمهوار وباله. هغه عملیات چې د تیر زیارت په شپه ترسره شول او د دریو سیهونستانو د وژلې او یو شمیر نورو د ژوبلېدو سبب شول. خبرونه له ریډیو تهران اوري. د پاکستان سرچینو د رپورت لمخه په دغه هیواد کې د حکومت لخوا رفایی پلورنځو او مارکیټونو ته د غلو، غوړو او خرمو د سبسډي د ختمېدو په باب اعلان شوی خبرتیا لمخه په دغه پلورنځو او دوکانونو او مارکیټونو کې اکثره بنیادي سیزونه ګران شول. رپورت وایي چې د شودو یا ډیری محصولاتو په هر لیټر کې 40 روپۍ زیاتې راغلی دی. له بلې خوا د پاکستان د حکومتي خبرتیا په اساس ډول ډول مشروبات او چای هم ګران شوي دي. پاکستان په وروستیو کلونو کې د خپلو مالي ستونزو د هواري لپاره له عربي هیوادونو تر 500 میلیارد ډالرو پور اخیستی دی. دمګړی پاکستان د بودیجې او کرنسۍ له سختې خسارې سره مخ دی. له بلې خوا د پاکستان د زغاستې ملي ټیم په مشهد ښار کې د امام رضا علیه السلام د زغاستې په نړیوال کپ کې د ګډون لپاره د مای میاشتې په پای کې ایران ته راځي. دغه سیالۍ د مای په 9 او 10 نیټه په مشهد ښار کې د سړو په برخه کې ترسره کیږي. د ایرنا خبري ایجنسی رپورت لمخې د پاکستان سرکاري سرچینو نن دغه هیواد د زغاستې د فیډریشن د مشر په حواله وویل د پاکستان 9 ټیم د مای میاشتې په اخیره کې په دغه لوبو کې د ګډون لپاره مشهد مقدس ښار ته راځي. د پاکستان د زغاستې د فیډریشن مشر محمد اکرم وویل چې د امام رضا علیه السلام په نړیوال کپ کې د ګډون لپاره یې ډیر تکړه لوبغاړي انتخاب کړي دي. د ویلو دا چې د امام رضا علیه السلام د جام نړیوالې سیالۍ د 9 بهرنیو او 2 کورنیو ټیمونو په ګډون سره ترسره کیږي. د طالبانو خارجه وزیر او د شیعه ټولنې مشرانو سره کتنه وکړه. ایرنا خبری ایجنس وایي د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی او د علماو د شورا غړو او د دغه هیواد د شیعه ټولنې یو شمیر نفوذ لرونکو کسانو له یو بل سره کتنه وکړه او د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په حق له خبرې اترې وکړې. د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی په دغه کتنه کې چې د کابل په مدرسه خاتم النبیین صلی الله علیه و وسلم مدرسه کې او د آیت الله صالحی او د شی علماء د شورا د مشر او مرستیال استاد محمد اکبری، د ترانسپورت د پخوانی وزیر سید محمد علی جاوید، د مهاجرینو د چارو د پخوانی وزیر سید حسین عالمی بلخی، سید هادی هادی او د دغه هیواد د شی ټولنې د ګڼ شمیر علماء او نفوذ لرونکو کسانو په ګډون سره وشوه. د بیلابیلو مسایلو په حق له مفصل بحثونه وکړل. د افغانستان د شی علماء شورا تل د طالبانو په موقته حکومت کې دغه هیواد د شیعه مسلمانانو د رول او د زیږی غوښتنه کوي. لدی مخکې هم د افغانستان د شیعه علماو شورا غړي په زلونو طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو په حق له خبرې کړې وي. یونیسف اویل افغان ماشومان د لا زیانمنېدو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د جنوبی ایشیا د وضعیت په اړه په خپل خبره کړی شوی رپورت کې د افغان ماشومانو حالت ته هم کتنه کړې ده. سرچینه لیکي د افغان ماشومانو وضعیت له بیلابیل اړخونو د اندېښنې وړ دی چې دوی په بیلابیل رپورټونو کې په دې اړه وضاحت کړی دی. یونیسف وایي د دم ګړی کډوالۍ، وچکالۍ، کمزوري اقتصادو، بیکاری او د نړیوالو مرستو کمښت د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی او د لا ډېرو زیانمنېدو ګواښ ډېر شوی دی. یونیسف وایي تر ټولو ستر خطرونه د افغان ماشومان روغتیا ګواښي او په ورستیو کې تر 6000 زیات ماشومان په افغانستان کې په سرمخه بیماری اخته شوي دي او د شری ناروغي هم د پراختیا په حال کې ده. د ماشومان ملاتړ صندوق ویلي دي چې دوی له افغان ماشومان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر بشری مرسته ورسیده. د افغانستان بانک دغه هیواد ته د بشری مرستو په لړ کې د 2.5 میلیون ډالر او نور بشری مرستې رسیدو خبر ورکړ. د دغه بانک په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی دی چې دغه نقدي مرسته کابل ته تر رسیدو وروسته د یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. سرچینې زیاته کړې ده چې دغه بانک له قانوني لارو هیواد ته د اسعارو د راتګ او د نړیوالو مرستو هرکلی کوي. یاد بانک له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په نورو مالی برخو کې هم ورسره مرسته وشي. تر دې مخکې هم تر 500 میلیونو ډالرو ډیره بشری مرسته افغانستان ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو شننکي په دې باور دي چې دغه مرستو په ملک به د هیواد بانکي او سیستم پیاوړی او مالی ستونزې به ورسره سرحد پورې حل شي. دا په داسې حال کې دی چې امریکې د افغانستان په میلیارډونو ډالر کنګل کړي یا بلاک کړي دي چې دغه هیواد یې له ډېرو ستونزو او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. سعودي بادشاہ روختون ته یوړلی شو. د سعودي بادشاہي دربار په جده ښار کې یو روغتون ته د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز د وړل کېدو خبر ورکړ. د سعودي سرکاري خبري اجانس واس د رپورټ له مخې د سعودي بادشاہي دربار نن اعلان وکړ سلمان بن عبدالعزیز په جده ښار کې ملک فیصل نومي ستر روغتون کې داخل کړی شوی دی. په رپورټ کې لس وضاحت نه بغیر ادعا کړی شوی ده چې هغه د ځینو طبي ټیسټونو د ترسره کولو لپاره روغتون ته منتقل کړی شوی دی. دا په تیرو دوو میاشتو کې دویم ځل دی چې د سعودي بادشاہ روغتون کې داخليږي. هغه د مارچ په 14 هم ملک فیصل روغتون ته وړل شوی و چې د بادشاہي دربار د وینا له مخې د طبي ټیسټونو د ترسره کولو ترڅنګ د زړه بیټری هم بدل کړه. سلمان بن عبدالعزیز په اخیری ځل د وړوکي اختر په مراسمو کې لخپل زوی محمد بن سلمان سره یو ځای چې د چارو واګي په لاس کې لري لیدلې شوې دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د د افغانستان له شیعه مخاورو سره د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر کتنه دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ساسو په خدمت کې وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی د افغانستان له شیعه ټولنې له یو شمیر مشهور او مخاورو شخصیتونو سره کتنه او د دغه هیواد د مختلفو مسایلو په باره کې خبرې اترې وکړې. امیر خان متکی په دغه کتنه کې چې د کابل په خاتم النبین مدرسه کې وشوه د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله صالحی او د دغه شورا مرستیال استاد محمد اکبری، د ترانسپورت پخوانی وزیر سید محمد علی جاوید، د مهاجرینو پخوانی وزیر سید حسین عالمی بلخی، سید هادی هادی او د شیعه ټولنې یو شمیر نورو تکړه او مخورو شخصیتونو برخه لرله. ګډون کوونکو په دغه کتنه کې د مختلفو موضوعاتو په تیره بیا د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو او په هغې کې د ټولو قانونو د برخه اخیستلو د سریزو په برابرېدو تاکید وکړ. له دې مخکې هم د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له مختلفو مقاماتو سره په کتنه کې په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو په باره کې خبرې اترې کړې وې. طالبان چې د 2021 کال د اگست له 15 اقتدار ته رسیدلی، تر اوسه په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په باره کې د خپلو وعدو په پوره کېدو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د عالمانو او نفوذ لرونکو کسانو شورا چې په افغانستان کې یو ډیره فعاله ډله ګڼل کیږي، له طالبانو سره په سلا مشورو کې له موجودو بحرانونو څخه د افغانستان د وستلو لپاره د یوې لارې د موندلو په لټه کې ده. په وروستیو میاشتو کې د شیعه ټولنې یو شمیر چارواکو په افغانستان کې د طالبانو له اولسي او ځایي چارواکو سره په ډیرو ګډو غونډو کې د مختلفو مسایلو من جمله په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګولو او د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو څرنګوالي په باره کې چې د افغانستان د ټولو مذهبي او قومي ډلو استازیتوب وکړي شي خبرې اترې کړي دي. سره له دې چې د طالبانو چارواکو د دولت د جوړولو په وړومبنیو وختونو کې او له هغې په وروسته میاشتو کې په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو خبره کړې، خو تر اوسه یې د خپلې دغه وعدې د پوره کولو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی چې دا مسله په افغانستان کې دننه او بهر د بې باورۍ او بدګمانۍ د راپیدا کېدو سبب شوې ده. په افغانستان کې دننه سیاسي ډلې او مدني فعالان اندېښمن دي چې طالبان د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په حق خپله وعده هغه شان چې تمه کیږي چې د ټولو اړخونو خیال پکې وساتلې شي پوره نه ده کړې او بلاخره په دغه هیواد کې د اسلامي امارت په نامه د خپل خوخي د حکومت د جوړولو په لور حرکت وکړي چې دا به د جمهوریت ولسواکۍ له اصل سره په تضاد کې وي. په تیره بیا دا چې په تیرو میاشتو کې د طالبانو د حکومت ځینې اقدامات من جمله د ښځو لپاره د کار او تعلیم ممنوعیت، په افغانستان کې له محرمه بغیر د ښځو لپاره په سفر کولو بندیز، او په وروستیو کې د خبر چې طالبانو په ښځو باندې د بورکې اغوستل اجباري او لازمي کړي دي، دغه اندېښنو ته ډېره لمن وهلی ده. په نړیواله فضا کې هم مختلف هیوادونه د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو د زمینې برابرولو لپاره د طالبانو په اوږد ځنډ او په دغه هیواد کې د انفرادي او اجتماعي حقوقو ته بې پامي یو جدي خبرداري ګڼي چې باید په افغانستان کې د دغه ډلې د حکومت او واکمنۍ د رسمي پیژندلو لپاره د طالبانو غوښتنه په لا ډېرې زیاتیا او حساسیت سره وجاجولې شي. په داخلي ډګر کې د طالبانو کارکردګي سبب شوي چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د انساني مرستو د دوام په اړه ډېر شکونه او دوزړتوب ولري، او همدا مسله په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ له مخکې دورې سره په پرتله کې د دغو مرستو د کمیدو سبب شوې ده. د نړیوالې ټولنې له نظره د طالبانو لخوا له اصلاحي او باور جوړونکو اقداماتو نه بغیر د افغانستان سره د مرستې دوام د دغه ډلې د واکمنۍ د پیاوړتیا او پایداري سبب کیږي چې د جمهوریت ولسواکۍ په معیارونو هیڅ پابندي نه ښایي. دا تهران نه د ایران د اسلامي جمهوریت غږ زموږ پرونه دوام لري.
تل پاتے وجمے. کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنه عزیزانو د تلپات وجمل یوه بلی برخه سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. د تلپات وجمې پروګرام نوې لری د بیلا بیلو معرفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای له توګه نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. هغه حضرت د تلپات وجمې په دغه برخه کې د لویدیځو هیوادونو زیات غوښتنې ته په اشاره سره د لویدیځو هیوادونو فرعونی خوی بیانوي او په قرآن باندې په استناد سره هغوی د کفر خاوندان ګڼي چې خلک د جهنم خواته کاږي. د تاریخ په اوږدو کې قدرمن اوریدونکو د تاریخ په اوجدو کې تل نابرابرۍ، توپیر، د عدالت شتون او طاغوتیان وو او شته، او دا د نن ورځ خبره نه ده، خو نن سبا د قدرت د اعمالولو لپاره طاغوتي هیوادونه د علم له اوزاره استفاده کوي او له ټکنالوژۍ استفاده کوي. یعنی مثلا فرض کړئ چې فرعون ویل الیسلی ملک المصر، ډیره ښه فرعون د مصر په محدوده کې چې هر غلط کار غوښتل ترسره کړي نو کولې. نن سبا امریکا چې هم هغه د مصر د هغه وخت د فرعون په شان ده، د امریکا په هیواد بسنه نه کوي او نه وایي الیسلی ملک الامریکا، بلکې راپاڅیږي او نور هیوادونو ته ورځي، هلته جنگ رامنځته کوي، سلطه پیدا کوي، اډې جوړوي. یعنی حالت په دې ډول دی، او هغه کار چې نن سبا یې طاغوتیان د بشر له پوهنې او د پوهې له پرمختګ څخه په استفادې سره ترسره کوي، داسې توپیر دی چې هغه نابرابرۍ چې شته، هغه جنگ رامنځته کونه چې شته، له نورو وختونو څخه زیاته ده. واقعا عزیزون علیه ما انتم، د اسلام د ګران قدر پیغمبر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاک رو نن سبا د بشر له دغه کړاو څخه زوریدلی دی، او د بشر نیک مرغی غواړي، او د بشر هدایت غواړي، او د کلمې په حقیقي معنی د یو مهربان پلار پشان کوشش کوي چې بشر خوشبخت شي، هغه د صراط مستقیم په لور هدایت شي، او هغه انجام ته چې د هغه په ګټه دی ورسیږي. یو بل ټکی چې په دغه شریف آیت کې شته دا دی چې دغه آیت د قرآن کریم د براءت سورې په آخر کې دی. د قرآن کریم براءت سوره د جنگ سوره ده، له کفارو د براءت سوره ده، د مبارزې او هغه ته د ورته شیانو د حکم ورکولو مبارزه ده. د دغه سورې په آخر کې فرمایي عزیزون علیه ما انتم، دغه خبری چې می وکړه د ټولو خلکو لپاره دی. ل دغه ټکی استفاده کولای شو، او هغه دا دی چې هغه ویناګان چې شته د غیر مسلمانو غافلو او بی خبره وګړو په عقل نه دی، د کفر مشرانو ته اړوند دی، هغو تشکیلاتو ته وینا ده چې د ټولنو په برخلیک باندې مسلط دی. او قرآن کریم په یو ځای کې هغه د کفر د خاوندانو په توګه بللی دی. فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. یو ځای هم په قصص سوره کې ائمه یدعون الی النار تعبیر کړی دی، او فرمایي وجعلناهم ائمه یدعون الی النار، چې خلک د جهنم په لور بوزي او هغوی جهنم ته وربولي. قدرمن اوریدونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وختم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو د هندارې له یو بل خبرونه سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د روژې د مبارک میاشتې را په دې خوا د فلسطین په مختلفو سیمو په تیر بیا په الاقصی جومات باندې د سیونیستانو بریدونه زیات سوي دي، چې د عمله فسلګونو فلسطیني وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسرائیل هڅه کوي چې په الاقصی جومات باندې په پرله پسې بریدونو او د لمونځ کوونکو په ځپلو سره مسلمانان له الاقصی جومات څخه بند کړي او یا جومات د یهودیانو په یو معبد بدل کړي. دغه رژیم همدارنګه د فلسطین په الخلیل ولایت کې د فلسطینیانو د کورونو په ورانولو سره غواړي 4000 سیونیستي مشت کورونه جوړ کړي او فلسطینیان له یاد ولایت څخه پسې واخلي. خو فلسطینیان د اسرائیلي رژیم د دغو بریدونو په وړاندې په مړانه مقابله کوي او تیره جمعه هم د سیونیستانو د بریدونو او کلابندۍ سره سره 40000 فلسطینیان د الاقصی په جومات کې په لمانځه کې ګډون کړي وه. لډلیز مقاومت په اخوا وس فلسطینی ډلې د نیواکي فلسطین په زړه یعنی تل ابیب کې هم شهادت غواړي عملیاتونه پیل کړي، چې د ملې د اسرائیل امنیتي سیستم لرزانده سوی دی او نور د دې رژیم چارواکي په خپلو کورونو کې هم د امنیت احساس نه کوي. د بلې خوا څخه د غجالي رژیم د سیاسي له نظره هم په یو کمزوري حالت کې دی. د اسرائیلي رژیم اوسنۍ کابینه تر څلورو ځلو ټاکنو وروسته د مخالفو احزابو په ائتلاف سره رامنځته سوې ده، چې د یوې معمولي شان اختلاف په رامنځته کېدو سره د نفتالي بنت حکومت هم ړنګېدای سي. اوس اکثره کارپوهان په دې باور دي چې اسرائیلي رژیم د ړنګېدو او پاشلتیا له ګواښ سره مخامخ دی. د دې رژیم مخکنی لومړي وزیر ایهود باراک ویلي چې یهودیان هیڅکله تر 30 کاله زیات حکومت نه دی درلودلی. اوس هم اسرائیلي رژیم په خپل 30 کلنۍ کې د پاشل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ایزانو د یادو مسلو پاکله به د دوو کارپوهانو حاجی محمد امین فروتن او ډاکټر سبلی واحدي نظرونه درته وړاندې سي. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. په هندار خبرونه کوم هر کله کو خپل بحث د شاغل محمد امین فروتن څخه په پښتني سر پیلو. فروتن صاحب، یادو مسلو ته په کتو سره تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د عربي وادونو سره جوړ جاړی او د دې رژیم له لوري روان تا تاریخوالی به وکولای سي چې دغه رژیم له نابودۍ څخه وژغوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په فکر باندې کله چې د فلسطین مسأله سره ذهن ته راځي، د سړي ذهن ته، نو دا په طبیعي شکل باندې دی تاریخ دی پس منظر حتی دی ته متوجه کیږي. فلسطین مسأله په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې کلونه کلونه وړاندې د استعمار لخوانه په دې منطقه کې په منځنی ختیځ کې عملیات کېدل، او وروسته چې دغه عملیات شدید شول د دې د شدت په نتیجه کې استعمار د اسرائیل په نوم باندې د صهیونیستي دولت په نقشه باندې د دنیا نه یهودان راټول کړل او په اسرائیل کې ځای په ځای کړل، په تل اویو کې ځای په ځای کړل، او دغه سی یو حکومت جوړ کړ چې هغه د هر نوع هغه عیني واقعیتي فاکتورونو سره بیگانه و، پردی و. په دې دلیل باندې دغه قضیه شروع شوه، او د ټول حکومتونه هم چې په اسرائیلو کې راغلي دي دا د همدې قضیې د ساتلو لپاره راغلي دي، او دا په داسې شکل راغلي دي چې دیموکراسي دا هر څه د دغه استراتیژي قرباني شوی دي، یعنی د دې استراتیژي په خدمت کې دي. هر حکومت چې راغلی ده هغوی د دې قضیې د عادلانه حل لپاره تلاش نه دی کړی. متاسفانه چې همدغه عدم تلاش د دې سبب شوی دی چې ورځ په ورځ مسائل زیات شي او کم نشي، او دغه عربي ملکونه باید د دغه سید و مخی سیاست نه ډډه وکړي، او د عربي ملکونو سیاست هم د نړیوال سرمایه‌داري نظام په سینه کې جوړ شوی ده، او د دې نه چې جوړ شوی ده دغه صهیونیستي ډلې ټپلې د دې نه استفاده کوي، او دا داسې بولي چې ګنې مونږ په حق یو او په مونږ باندې فلسطینیانو حمله کړې ده او مونږ د هغې ځواب ورکړی ده. تر څو پورې چې دغه حالت وي زه ګمان نه کوم چې په دغه سیمه کې دې ثبات راشي او په سیمه کې دې آرامش راشي، او د دې ثبات او آرامش فقط د یوه عادلانه نظم سره تړلی ده چې دا په بنیادي شکل باندې اصلاح باید راشي. بله
مننه. اوس به همدغه پوښتنه د ډاکټر صاحب علي واحدي څخه وکړو. ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ دغه د اسرائیل له لوري دغه روان تاوتریخوالی او په فلسطینیانو باندې بریدونه وکولای شي چې دغه جعلي رژیم له نابودۍ څخه وژغوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بل اوس نه دغه چې تاسو ویل متاسفانه دغه فشارونه سبب سوی دي چې د فلسطین مبارزین او خپل هغه مقاومت او خراب راخوال ورکړی دی، او موږ ګورو چې په د فلسطین اسرائیل په امنیتی پایتخت لکه تل ابیب کې هم الحمدلله وتوانېدل چې انتحاري عملیاتونه فلسطین ځوانان هلته اجرا کړي، او د دغه عملیاتونه سبب سو چې د یو تعداد د صهیونستانو د وژل کېدو په سبب سو، او بل او د بل خوا دوی په خورا ویره سره مخامخ سوی دي د فلسطینیانو د دغو مقاومت په خاطر سره. او دا چې د اسرائیل رژیم فکر کوي چې دا څو عربي وادونه هغه اوکام هغه مرتجی او خاین اوکام چې د دوی سره یو اړیکې لري، دا به سبب سي چې دوی د دوغو د فلسطینیانو د مقاومت په اړه د دوی سره به یو مرسته وي، او دوی له هغه نابودي څخه به وژغوري. دا یوه بې ځایه فکر دی چې اسرائیلیان کوي، بلکې دا په یقیني ډول د اسرائیل دغه جلات او خاین او فاسد او نیواکه رژیم د نابودۍ سره مخامخ دی. دلیل اصلي دلیل یې دا دی چې اوس الحمدلله هم په سیمه ییزه توګه هم په نړۍ توګه اسلامي امت د خصوصا موږ وکتل چې د قدس په ورځو کې په اسلامي نړۍ کې حتی په غیر اسلامي نړۍ کې د فلسطینیانو په لمغتر لاریونو تظاهرات وسو، او اسلامي امت په خورا پراخه کچه اعلان وکړ چې دوی د فلسطین د ملت ملاتړ کوي، او د اسرائیل د نیواکر رژیم د نابودۍ غوښتن کوي، او په خپل دوی په داګه کړی د نیتانیاهو په دا په داګه کړی دا چې یهودیان د اتیا کالو حکومت ظرفیت لري، د دې وروسته دوی د نابودی سره مخامخیږي چې الحمدلله اوس هم دوی د دوی د حکومت هغه اتیا هم کار ملرې ته رسېدلی دي او داسې معلومیږي چې انشاءالله تعالی د فلسطینیانو په مقاومت او په مبارزې په دوام سره او د اسلامي حکومت په ملاتړ سره دا په داګه کیږي چې انشاءالله تعالی د اسرائیل دغه ماشوم ژوندکي رژیم جلاد او ظالم او نیواکر رژیم د نابودی سره مخامخ دي او هیڅ عوامل نسي کولای د دغه نابودی مخنیوي وکړي انشاءالله.
مننه ایزانو لیوی لندشانده می ورست بیرترا گرز و ساس و خدمت تا. هندار کې مو هر کله کو او لشاغلی فروتن څخه په پښتن سره خپل بحث ته دوام ورکو. فروتن صاحب تاسو په هیجه چې اسرائیل هر ورځ فلسطینیان وژني او دا غوي کورونه ورانوي او واستادې د الاقصی جماعت ورانولو ته هم ملاتړل ده. خو دې ټولو سره سره د عربستان، امارات، ترکیه په شمول ځینې اسلامي هیوادونه نه یوازې د اسرائیلو د دغو جنایاتو غندنه نه کوي بلکې د دې رژیم سره اړیکې ټینګوي. تاسو د دوه یوادونو دغه ډول کرچار ته په کومه سترګه ګوري؟
لکه ما چې مخکې عرض وکړ، دغه اسلامي هیوادونه هم متاسفانه د نړیوال سرمایه‌داري نظام په لمن کې خپل سیاستونه عیاروي. نو په همدې دلیل سره مونږ وایو چې کچیرته دوی د دې مسالې د حل په نامه باندې هم فکر کوي، دغه حل به عادلانه حل نه وي، دا بس هغه حل وي، داسې حل وي چې هغه به د دې سرمایه‌داري نظام روح چې په د اسرائیلو اداره کې ورسره هم تړلی ده دغه به تقویه کوي. زما په فکر باندې دغه اسلامي ملکونه ځان ته هغه لري، دا اهداف لري، ځان ته مسائل لري، اما د ځان ته مسائل هم د زیاتره اسلامي هیوادونو دغه ځان ته مسائل هم متاسفانه چې نړیوال استعمار په خپل لاس کې اخیستی دي او دا یې دسې توجیه کړي دي چې ګنې په اسرائیلو کې دغه مسأله چې ده دا باید همدغسې پاتې وي او د دې د پاتې کېدو سبب هم د ګام په ګام باندې د دې اسرائیلو د غاصب حکومت سره اړیکې دي. دا زما په فکر باندې که دغه اړیکې عادلانه نه شي نو زه فکر نه کوم چې مسائل حل شي، او تر څو پورې چې دغه مسائل دغه مسأله د یوه لوی شکل باندې ورته د سره ونه کتلی شي زه ګمان نه کوم چې دغه مسائل په دغسې اړیکو باندې حل و فصل شي. بله
مننه. اوس راځو ډاکټر صاحب علي واحدي ده. ډاکټر صاحب، تاسو د دوه اسلامي هیوادونو دغه ډول دوه ګونی کرچار ته په کوم نظر ګورئ؟
دا چې د دوه خورا ناوړه جنایات چې د اسرائیل رژیم د نیواکر رژیم د فلسطین د مظلومو په وړاندې ترسره کوي او زمیکي په زور اخیستل او پرځای دغه د سیونستانو د پاره شارګور جوړول او فلسطینی ځوانان شکنجه کول، وژل، په شهادت رسول، دا ټول جنایتونه په علاوه سره موږ ګورو د عربي وادونو ځینې خاین او ظالم اوکام لکه سعودیان، لکه بحرین، لکه مصر، لکه امارات پر دغو جنایت باندې سترګې پټه کوي. د دې پر ځای چې د فلسطین د مظلوم ملت ملاتړ وکړي، او دا چې د قدس د ازادۍ دو په اړه د فلسطین مبارزینو سره د اسلامي او د مقاومت ګوندونو د هغو ملاتړ وکړي، متاسفانه د هغه نیواکر او ظالم جلاد او نامشروع رژیم اسرائیل ملاتړ کوي، او دوی ته د دوی سره ملګرتیا کوي. دا خو نو معلومیږي چې دا د دغو عربي وادونو دغه اوکام دا کار د اسلامي امت په وړاندې او د اسلام په وړاندې او د فلسطین مظلوم ملت په وړاندې او د مسجد الاقصی د قدس عزیز په وړاندې یو لوی خیانت دی، یو لوی جنایت دی. او دوی به مطمئن نسي که چیرې دوی دغو خپلو جنایتو ته دوام ورکړي، په نهایت کې دوی د اسلامي حکومت او د اسلامي مقاومت ګوندونو لخوا څخه په خورا لوړه توګه به جزا ورکړل سي، او دا خاینان په خپل جزا به ورول سي. او دوی به مطمئن سي چې دا باور ولري چې د دغه نیواکر رژیم د رنګېدل او د نابودۍ په وړاندې روان دي، او دا د دغو نابودۍ د مخنیوي په اړه د دوی دغه جنایت هیڅ تاثیر نه لري، بې له دې چې د دوی خیانت د اسلامي امت په وړاندې یو خیانت وي، بل هیڅ اثر نه لري. او دا په ده سره وایم چې په د الهي په نصرت او د خدای متعال په اراده سره دا داسې معلومیږي چې الحمدلله د فلسطینیانو مبارزې مقاومت انشاءالله په دغه نږدو وختونو کې به انشاءالله نتیجه به ورکړي، او نتیجه به دا وي چې دوی انشاءالله به دې به موافقه سي چې هم قدس او هم د فلسطین هغه ځمکې د دغو رژیم د لاس څخه به آزاد کړي، او دغه رژیم انشاءالله د دوی د مقاومت او د مبارزې په پایل سره انشاءالله د نابودۍ سره به مخامخ شي.
مننه ډاکټر صاحب. عزتمنو اورېدونکو، د تهران له راډیو مو فلسطین د وروستیو حالاتو او د اسرایلي رژیم د بریدونو پاکله د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلي محمد امین فروتن او ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي. ستاسو له ملګرتیا څخه یو نړۍ مننه.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه و منئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شبي کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګسره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او کوخونو د زینو بهرنی او ورسپانو زین مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ازانو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه د ایران چاپ د ورسپانه په سر کې اطلاعات ورسپانه لکه چې مخکې هم اشاره وکړه د ورسپانه په یو خبر کې لیکلي چې د امریکا د فدرال تحقیقات اداره یا اف بی آی داسې شواهد موندلي چې په امریکا کې د 10 ستمبر لا پیښې سره د عربستان د حکومت اړیکې تاییدوي. د امریکا فدرال پولیسو د ستمبر 12 لا پیښ شل کاله وروسته داسې یو حقیقت اشوه کړ چې تر دې مخکې د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اړیکو د نه خرابېدو لامل په سرپوخ کې خودل شي وو. د امریکای د فدرال پولیسو لاپور سره سم په نیویارک کې د عربستان د حکومت یو جاسوس عمر البیومی د ستمبر 12 د پیښې لا بریدګرو سره اړیکې درلودلې او د برید په پلانونو کې لا غوښتل سره مرسته کړې ده. راپور زیاتوي چې د سعودي د حکومت دغه جاسوس تر یاد برید وروسته د عربستان له حکومت څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر بایدن د ستمبر 12 د پیښې قربانیان ته د توان ورکولو لپاره د افغانستان 10 میلیارد ډالر کنګل کړي. حال دا چې برید د سعودي له لوري پلان شوی وو او هیڅ یو بریدګر هم د افغانستان تابعیت نه درلود. همدا ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا په الاقصی جومات سیونست رژیم د ځواکونو بریدونو او د فلسطینیانو د عامې وجلې د په اشاره سره د ملګرو ملتو یوې بیانیې ته انعکاس ورکړې. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتو اداره د سیونست رژیم څخه غوښتنه کړې ده چې نړیوالو اصولو ته پر درناوي سره د فلسطینیانو د کورنۍ ورانولو او د هغوی لاش اړولو څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتو ادارې ویلي چې د فلسطینیانو کورونو ورانول او د هغه په ځای سیونستو یهودیانو ته ښارګوټو جوړول د امنیت شورا له پریکړه لیک او نړیوالو اصولو او قوانینو سره په تازات کړي. اسرائیل نیت لري چې د الخلیل په ولایت کې د فلسطینیانو 12 کلی وران کړي او فلسطینیان لا یو د سیمو څخه وباسي او پرځای 4,000 کسان بیا پکې میشت کی او کون نه ورته جوړ کړي. بلې خوا بیا د اسرائیل د ترګر رژیم د جوړېدو لا کړي سره سیونستان د اسرائیلي پوځیانو او عسکرو او پولیسو په ملاتړ په الاقصی جومات باندې برید وکړ چې لامل 50 فلسطینیان منځ کوونکي ژوبل شوي دي.
عزیزانو د هم د تهران چاپ ایران ورسپانه ده. د تهران چاپ ته ورسپانه بیا په خپل سر لیکي لیکي چې تر 2.5 میاشتې جنگ وروسته بل اخره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د اوکراین د جګړې په سر واحد دریسته ورسېده. ورسپانه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې د اوکراین او د روسیې شخړه باید له سولېزو لارو څخه هوار شي، خو د امنیت شورا له دغه پریکړې سره هممهاله امریکا د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته د وسلو د لیږدولو خبر ورکړی او په دې کار سره یو ځل بیا د جنگ د جګړې په اور تیل شیندلی دی. دغه ورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې اروپایي هیوادونه د اوکراین د جګړې له امله د روسیې په تیلو باندې بندیزونه لګولې دي او اوس د تیلو د رانیولو لپاره ایران ته محتاج شوي دي. ورسپانه د اروپایي اتحادیه د بهرنی چارې د مسؤل جوزف بورل د خولی لیکي د تیلو د تامینولو په لړ کې ایران سره موافقې ته اړ یو. هغه د فاینانشال ټایمز نشریه ته ویلي چې موږ د برجام د موافقې له بیا ژوندې کېدو څخه زیاته ګټه ترلاسه کوو. اوس حالات بدل شوي او موږ د تیلو یو بل تامینونکي ته ضرورت لرو. امریکا بیا یوې ډیپلوماټیک موافقې ته اړتیا لري. د برجام مذاکرات څونه کېږي چې له بندون سره مخامخ شوي او د امریکا له لورې په سپای پاسداران باندې د لګول شویو بندیزونو دوام یو اختلافي موضوع ده چې زه د ویانا د مذاکراتو د غژملونکي په صفت غواړم د یادو بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه له امریکا څخه وکړم.
زنه د هم د کابل چاپ رسپنې دونه کې چمګه د رسپنې لا انټرنیټ راخلو محتوا پاره مسولیت پر غړه نه اخلو کلیت د کابل د آنلاین خبرونه بیا په افغانستان کې د حجاب په تړاو د طالبانو د نوي حکم په وړاندې خبرګونو ته انعکاس ورکړی دی. د طالبانو مشر مولا عبادت الله په یو فرمان کې ویلي چې ټولې ښځې باید په افغانستان کې بورکې په سر کړي. کلید لیکي چې د حجاب په تړاو د نوي طرحې پر بنسټ هغه ښځې چې حجاب نه رعایتوي باید کور یې پیدا او ولي ته سپارښتنه وشي. په دوهم قدم کې ولي بیا احضار او په دریم ګام کې دی درې ورځې بندي شي او هغه مېرمنې چې د اسلامي عمارت په ارګانو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو ګوښه شي. د خبرونې له راپور سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د حجاب په تړاو د اسلامي عمارت د پرونې طرحې په تړاو غبرګون او سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې په افغانستان کې طالبان حکومت په دغه فیصلې سره لنډوال ټولنې سره د هغو تعامل نور هم بیا سختوي. یونما ویلي چې د حجاب په تړاو د اسلامي امارت ان طالبانو ورستي فیصله لا غو ټولو ژمنو سره په ټکر کې ده چې هغه د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د مېرمنو او ښځو د حقوقو په تړاو لا نړیوالې ټولنې سره کړي وي. کلی زیاتې چې د افغان مېرمن لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا اميري هم د طالبانو د حکومت د طرح په خبرګون کې ویلي چې طالبانو د اقتصادي بحران د پای ته رسیدو او د پراخ بنسټه حکومت د تشکیل پر ځای د مېرمنو او انجونو د ځورونې سیاست ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاذي اوون بینډټ ویلي چې له خلکو د 50% ازادي اخیستل، کم ارزښته مسایل راپورته کول، مهمې ستونزې لکه روغتیا، زده کړې او اقتصادي مشکلاتو ته په کمه سترګه کتل د طالبانو د حکومت اساسي ستونزه ده.
عزیزانو، د هم مسیر ورسپانه ده. له کابل څخه دغه خبرېدونکې آنلاین ورسپانې په یو بل خبر کې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت چارواکو د ایکو نړیوال سازمان له مسؤلینو سره ناسته کړې ده. مسیر زیاتوي چې یاد ناسته پرون ناوخته پر لیکه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د هوایی حریم د استفادې په څرنګوالي خبرې شوې دي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت ویلي افغان لوري د ایکو نړیوال سازمان له چارواکو غوښتي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې د پخوا په څیر عادي کړي. افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دا وروسته د افغانستان له هوایی حریمه د الوتکو تګ راتګ ستونزې ز سره مخامخ شوی چې لکبل د اوایدو کچه هم راټیټه شوې ده. پخوانی حکومت د افغانستان له هوایی حریمه لتیریدونکو هر الوتکې $100 د ترانزیت فیس اخیست. همدغه ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکسي میناو ته هم انعکاس ورکړی دی.
ایزانو هم د سره زمونږ د مطبوعاتو پروګرام وخت هم پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. له خپل همکارانو نډیر زیات مننه کوم چې ما سره د خبرونې په خبرولو کې مرسته وکړه. او هم له تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو نډیر مننه کوم چې دا اوریدو فرصت مو ولر. نو هم دې سره زموږ نننه خبرونه ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو ملو ملګری شه.